درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمن حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پر روسي شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د سرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوانځي وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درې میاشتې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوهې درې مې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شهیدو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبه پرځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو مې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روختون د ماشومانو د څنګه مشروي په تیرې یو میاشت کې په نسناستي اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوې دي. روختیا پلان وایي روختیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو او بوته د خلکو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس صاحب زیبی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د ښکلنې فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سید نو هغه مشخص کتاب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په پر کوځه کې پاتې وبد شول نه ژوندسته بل د سخرکا او شي نهسته مسکني ژوند دي بل چې دوی موته دي د زیاده مور کولا د کور دی کور د غوا دراو وړه کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په الفاظ شي دی تر اوره لاغه موصل کار نه کوي چې تر اوره له هغه لا پرګیدې نه کوي بل جسمه له قوس مو کار نه درلو چې هغه تر اوره وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس صاحب زیبی روختون ته راوړل سوی د ناروغ ماشومان میندې وای د پودری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روختي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوی دي.
بلینه داخل غیر په ژوند دي د دوا وسنه لور وسنه جوړ سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه نسناسه دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیا په خانيه ما سوا
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کې د کیان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی وی دي پته ماکسونو شان ورسته غول دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سي در پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس صاحب زیبی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیرې یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سي وی چې د شمیر پر اټلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دای سي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاکو بوته د ماشومان او د والدینو نه لاسرسي په ماشومان کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چره میاشت کې موږ 200 نیوی مریض بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخه کې مرزان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتوم نسناستم داسیو نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتبول او صحیح تاسو ته د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپاره دو سره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روختون ته لولسوالوی او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبري شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دیگر خبری که اون ملتیم وکری قدر من اردون کو ده جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د ښادیو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره. خو درت وای چې لغه وخت تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړي ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولي، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې، وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي.
د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه چې زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه راکړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغو نه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندارتون موضوع و، چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په اکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندارتون ده. موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نه شي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څولرو پام دی پښتني سره به بیا نو خپل خبرونه پاتې ورسو.
څومره خدای دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیاب تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم د داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن د لپاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن خلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده د روح د خادوی ته د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینا همیشه تازه وي.
هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا څخه هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وکړي، له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه دوه سوه هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی. 95% نورو ته په تمه یو، وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا ته منوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه ها استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره. Thank you.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام تموز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه می ومنی. زموږ د دې پروګرام د میلمنې له شخه او خبرو سره شاید تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسی جرګې له فعالو غړیو څخه به او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تېره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلې شنکۍ کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغیږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلې کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، از ما نوم شینکی کروخیل ده او ز کابل ولایت پورې په اصطلاح متعلق مې د دې ولایت کې یم او په دې ولایت کې پیدا شوم چې په هغه وخت کې دا مربوط ده په ګرامۍ ولسوالۍ کې ده، په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شوم. او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې، او حتی پانتون مې هم په کابل کې ویلی دی.
ابتدایي زده کړې مو په بګرامۍ کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې. زه په کارتیسی کې یو ابتدایي ښوونځی و، هغه وخت په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي، په هغه کې ما ابتدایي کړې. او بیا لیسه په رب بلخي لیسه کې مې متوسطه او علی لیسه باقی زده کړې په ربی بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقی چار کې واقع دي.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې په پنځه کې زده کړې وکړې، او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي ولو.
ته بم خلاص کو او کوم نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه، هغه پاتې دی. بیا زه شوم لاړو پاکستان ته ولاړم. بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم، نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع شي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولانی وه، نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسو رسېدلي وی، ډېر واقعیا چې ډېر زحمت هم ایستلی. طب ټوله وایي چې ډېر سخت ده، دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی، او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې طب ته دوام ورکوي. همدا یې دلیل و او کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پانتون په پاکستان کې هم نه و، هغه دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف پنځه اشپاک سیټه ورکول، چې هغه عموماً د حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو واخیستل، او د خپلو کسانو د افغان محصلین تقریبا شپږ نیم سوه محصلین په لس کې وو چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول. هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه، وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته لاړ شي اول کال ته، نو انجینری بولي. که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال ولولي، هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستانه؟
دا فکر کوم چې صرف د نارینه و منځ کې رواج دی. بالکل مالدلی کنه، انجینر صاحب حکمتیار، انجینر صاحب احمد شاه مسعود، همدارقم نه بگم انجینر او بخی ډاکټر مجددي چې هغه صرف پی سی بی ویلی وه، او ما شپږ کاله طب ویلی ده. په عملي کارونه م زیات کړی و، لیکن نه متا دا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی، هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسی فلاني که نه نواسی موین او نمانده. زه یو وړوکی قطع کوم، کله چې موږ د اول دوره د وکالت لاړو ریاست جمهوري ته د کنزي صاحب سره ملاقات درلودو، نو هغه بخش تشریفات و چې احوال ورکول و چې څوک راغلی و، یک چند نفر سیاسر آمده. ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم ده چې موږ برحال وکیل، خو زه فکر کوم ستاسو تشریفات ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لس یا دولس نفر وکیل صاحبان راغلي دي. اما که یو وکیل مړ وي، نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان. نه مګ په پرانت کې په تیاتر ول کېږي خو هغه وکیل صاحب کې نور حیات هم نوي چون نه نو نو دیغه نو الماسیان هم د نواسی وکیل صاحب دی په افغانستان کې هم دغه مسله ده که تاسو هر څومره زده کړم وکړی یا په یو ښه کورسي باندې هم کار کړی تاسو هغه نه اخلي بیا اته هغه نوم پوره نه اخلي کله مراسه نوم درته اخلي دا صاحب او جان او خان او دغه د نور لپاره د ښځو لپاره نشته دی په تاسو
څومره کاله مهاجره وی
ډیپ زیات فکر کوم پوره مې صاحب کړی نه اته لس نه سکاله ما مهاجرت نه کړم
څنګه دا وروه
اخه په د عمر په لحاظ خو زه ډیر ځوانم په وخت کې ان ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ به تر و ما څه فکر کوم چې ابل داسې موږ په انتظار کې و د امسایه ملک پراته او زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه و یو اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه خو روابط خو افغانستان به نه و پاشل شوی د مجاهدونو دوره یعنی د جنگ دوره متاسفانه یو وخت دوره نه و او شاید موږ ډیر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه و یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دي وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموما د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده چې یادیې ځینې ښه یادیې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په لدین نظره
خاص ما معلمدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وغه وه اما یو شته چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو او که خورا په مغه کې مصروف و یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز بنوم مو ایجاد که اسلام آباد کې دوست مغه یو بخش وغه زولو تر پیښور پورې اته په ځینې کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف و ژوند مې فوق العاده مصروف و په جسم مهاجرت ما داسې خپل ولس سره او خدمات مکولو کار مکولو په هغه لحاظ خوشایند و اما داسې مسافر و د وطن نه لرو افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و دی بل اخ داسې دردونکی هم و ډېر جالبه نه هم په هر حال یو فرصت یعنی له هغه وخت نه په هغه مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د ازادي رادیو د میلمنې شینکی کډوخیل خبري اوري
بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخه زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خپله د کار تجربه هم درلوده پرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کات و د دفتر کار مخ کې شروع و ان په دوران کې مثلا مجاهدینو حکومت هم خو د مندات طالبان مخ کې کار نه کړي البته چراغ ما کار کولو bale او مثلا مختلف دفاتر مدلوده په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړو چې په اسلام د سړک د سر ماشومان هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړو د ماشومان حق دی او مسونه شول لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئولیت دی لري ستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کوي اغوی سره مې ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بهته وهڅول شي چې بهته تعلیم ته مخه وکړي نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړي سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړه باندې هم شروع وکړي ترڅو پر دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي به معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومان به تاګه تمال کول نو هغه یو کال یا تم یاستي یا تر دوه کال پر هغه ماشوم سره پاتې کېده دغه ټول مصارف هم ورکول مثلا دغه او د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي ان همکاران کول چې د ماشومان به ته باید رقم تر پای پورې به سواده پاتې نشي او دغه وخت یا د عمر به تر تیر نشي به ته په درس باندې شروع کی یا خسر په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنه یا مثلا فامیلونو دوی پریښي دا ښځې به ته څنګه او ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړه هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی او له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به د ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسف ته ځي زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شد از ما ځوان یو ښه خاطره یو خبر خد
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
ښه په رښتیا وایم ما خپل علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم درم کې بوخته وم مصروف وم او راضي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل خو یو تعداد دوستانو په دې مدرسه وهڅوله ما چې د علاقه باندې اسې چې خو فضل فرق کار وکړي ولې نه تاسو یو قانون گزار اداري د قوانینو لار څنګه دې لپاره کار وکړي نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه میرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو میرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت نه خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم بیا دوم ځل او درېم ځل ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوه
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او دغه لپاره مو ځان کاندیداو ترڅ هدا پورې مو ترلاسه کولای شوي امکاناتي څومره وو او ترڅ هدا فکر کوي چې بریالي وي
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په کن باندې دومره ټیټو دا قصدی وو مطمئنن دا دا سی یو میار نو ټاکلی مثلا زده کړه په کې میار نه و نو ستاسو فکر وکړي چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې خبر نه وي نو تاسو څومره کولی شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلاغوی حمایت وکړي منګه مشه د ډېر ستونزې درلودل. یو خو افغان مېرمن هم عین مشکل منګه درلود ځکه چې ټول عین تجربه نه درلود. یو خبر دا چې مېرمن ټول باسواد راتللې او موږ یو چې دا قسم درلود چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود، یادونه چې سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و، نو امکان نه درلود چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رای به ورکوله. او بل داسې موږ یو والاو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو. نو دلته یو ډلیز کار نو انفرادي کار کېدلو، دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومات په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده. نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د ملمنې شینکې کډوخیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالب خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالب وي. لکه مخکې چې مودې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در په زړه کېږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته مو ورسېدلو، نو هغوی په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره همدا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علائم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علائم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي. نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کلې نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړه، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي، او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري. ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده هم نه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک پیغنه سي هغه دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې دا نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي، خو تطبیقی کې دغه وخت چې د 14 کلن پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې موږ باسوادو ځینې نارینه او سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 14 کلنۍ بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي. نو تا خو حکم په دې 14 کلنۍ کې چې په دغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري، تر باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوع تاثیر نه کوي. نو ډېر جالب خاطرې وي. یم اصلا د قانون د اطفال او د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، به هر وره رد شو، قبل تنا ولا ده خو هغه نه دی پوره. از موږ وکي څه باندې ځکه چې قانون نه ویلي اخر ظلم عصب ولا سم مادام دا وکي. ماشوم 12 کال عمر پوره شوی، 12 پوره شوی او تل سنې پوره کړی کده مرتکب دی جرم کی د باندې مثلا د مجازات کی ما ډیره درنه جزا نه ورته ورکول کی. خو زمونږ به چې سیبانه کې دا یو لست دی مثلا ټول کړی و او دا قانون ردولو او دوی ویلي چې دا خلاف د شریعت او تاسې غواړئ دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو بار بار هم ورته ویلي چې دلته خو لیکل شوي چې 12 کاله چې پوره وي که کوم مرتکب د جرم چې دا مجازات کیږي، اما هیڅ سر نه په خلاصې ده. له تر اخره پرنده ویل چې تاسو خو نه کوئ دا مجازات شي الله سي درس کړی نه به بعد هغه مجازات کېدل خو دې سر نه په خلاصولو یا زه نه پیګم دې داسې حرکت نه کول ستر اوس پورې ماته سوال دي چې ولی
د دیموکراسي په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یو تدریجي پروسه ده. وایي په اکثر هیوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهیږي چې استازه یعنی څه، د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي، نو په انتخاب کې ډیر سرنګ نپسی ګرځي. هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې درې ځله انتخاب شوی، په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورکیر ځل بهتره خلک راغله لو کې؟
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته دی چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان است. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسی مسؤلیت درلوده، جرمی مسؤلیت خو نه درلوده، د خپلو هغه د دریز او د فکر هغه درلوده مسؤلونه و چې باید بندي شوی نه وی یا پیګر د قانون نه وی شوی، اما د جرمی خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاوه دا د فکر کوم دی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای شي همدغه وضعیت نه د استفاده وکړي، نو کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره پوره ګټه اخیستې او زمونږ خلک هم بیغ نه چې محاسبه وکړي دي و وړې توفې دي او یو مقدار لږو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 15 کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دي شوی.
بله،
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آور.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هغو په شمول لاړل مهاجر شول. تاسو هم لاړې له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څمر تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هر څوک چې له خپل اصلي ټاټوبي نه بې ځایه کېږي، اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي، خصوصا په لوی عمر کې بیا دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي. دوم داسې مثلا ډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفېږي، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب نه وي. خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی. خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې هم ځان ته صدمه ورسوله او هم ولس ته او هم د وطن ته. په زمان کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکارو خاوندان دي، حتی ازمی کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته، د افغانستان اتحاد او اتفاق ته، راتلونکي ته صدمه ورسوي. جالب اجنډا لري، غلط تبلیغات کوي، کله افغانیت باندې مني، کله د افغانستان نوم نه مني. زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي. دغه باعث دی کیږي چې د افغانستان دښمنان له دغه فرصتونو استفاده وکړي، موږ لا سره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو، یو ملت یو، او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي. شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي، نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بے اتفاقی داخل افغانستان کے دا بحران چ روان دے دغت بائیس دی کہ گستا سکار چھ تو اسی گی تاس پار ہم نے ہستی
سمر ہیل لری چھ وضعیت ب بدل شی او برت بخپل وطن تہ لاڑ شی
امیدوار ما چھ د افغان ولس په وړاندې سخت رزیان ختم شي، خصوصا د افغان جون او میرمنو په وړاندې حق کار پیدا کی، حق تمثیل پیدا کی، حق سفر پیدا کی، بدلون راشی په دې دریځونو کې. نو بیا همدارنګه استخبارات نور د گرفتاریان هم بس کی، ځکه چې ولس حق انتقاد لري، حق نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی، نو تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه دغه مسله که لاس واخیستل شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه خو به مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، او په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختریزیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به وي.
ډیر زیاته مننه.
مننه ستاسو څخه.
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راسی سما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا فخر گڑی مین پجون کی دغا فخر گڑی چه سرو مالی شتالا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا